اړخیزه ارزونه کې چې د دلوي په شپاړسم مې په خپل وی پاڼه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې ثباتۍ د پانګونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړې، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړی سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتي، د ګمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي، د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د ان ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالي زیان اړولی دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ کې ملاري بل سوله نو د افغانستان صادرات ان یو اندازه مشکل کې راغله چې دا څخه ما بعد موږ نور بدل لار ته لکه شبار او یا ازبکستان او نور یو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کیږي.
خو دا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تېر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو ان ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنۍ کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې ماحول مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولی له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمېرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یاد کړي دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورنیو رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوي دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغیګانې زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او ځایونه چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې سړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. مونږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغې پیدا کړي هغې بیچاره انسانان هغه سوځوي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث د دې کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي، هغه پورې ارتباط لري. د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلی اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جل د درسي کتابونه راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له هغو زده کوونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو له کمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اتکسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري. په کمپاین برخه کې زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوهونه مرته اخیستې. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی و، هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی و په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف و هماغه نوم به بېرته پرې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 300 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14مه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي او پوهونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی، ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیع الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته ځای نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخافی سل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ راواوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غورځول کیږي او دانه همغومره خاني مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور ته ستنه کړي. خو ځینې خوندي خاني هم شته چې هلته دانه له وهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه څه چې د انسانانو د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ نیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ده آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله زه خو چې خپله د مکتب سره خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیفه و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانه ته شوې؟
وو بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان وړ وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق به خیر ته وړکای ما، راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته به تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کې ده. خو خبریالي ما بیا خبریالی خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم پکې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانې او د مزکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه بیا پوهیږي. نو هماغه دوټی ته کرنه ده په حال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کارونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آب وهوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دي دلته د بزګرانو، هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي لکه آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یوه پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه به خې ډیر مځکه ده؟
و زمکه به خې ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه مې 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا داسې که د اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دي غنمو چې یادونه دي وکړه.
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې شي کرے، او چې باغونه دي د سش باغونه دي،
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کرو، او هغه تر څنګه لګنور خالی ده مکه پریږو شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کرو، او د سې نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کرو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو، او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو، بادام، دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وت اول ځمکه ښه وترکوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا توره سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 15 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندوه ده چې تور کوي ونې کې په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده په هغه غنم رنګوو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کېږي هغه چې ورې بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کې لوبیا کړو
دا د چانه زده کړي دي او کنه بس سمداسې سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنمو کرنه خو د پلار او د نیکن همدې چې پاتې ده اوس موږ ماشومان همدلته غټ شوي یو په همدغه ځای کې رالوی شوي یو کومه سیم لیدلې هماغه سیم کړو
او یوه انګېرنه هم شته چې وایي غنم د مځکې برکت دی
وو بالکل بالکل همدې چې د غنم چې د ځمکې برکت ده نو غنم بېخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف پې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا هر څه نه غنم اوبه هم کمه غواړي په دې چې وکړي چې 15 اوبه ټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل ښې واورې هم وشولې دا اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپله مځکه او په باغونو کې کوئ
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را څنډي او بیا پای بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دي هغه تندم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکي
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو چوي هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکې دانی د غټ غټ انګور کیوی هغه چوره کې هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دې ور رسید د هند سمندر سپې چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کمه ساحه وریږي اج په کمه ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسرغې افنو انګور لمین دی چې خصای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د مکه حاصل خره لکه سعودي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
وو تاسو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي که تاسو هم چې یو کله یو شي ادنی مولو سوالي بنی کیږي یا په یو پر اولو سوالي کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلور پنځه کال بیخی ډیر شي دي دا باران نه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غوښتل نرته دې چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېر دي ځمکه کمه نیسي مصرف پې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مخ خپله غواړي سږکال یو پټای دغه تمنیت کړی دی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي او ګاډې واډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږکال راوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره، هغه داسې ګاډې واډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډې واډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په پټي کې ښه، توتي مې ښه، چنارې مې ښه، داری پاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي، نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، یا کمه دي چې تا م سړی تې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویشت کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو. نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي. هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو خو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي. هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو باسل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته په خپله کوي کې په تراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه در زده سي فکر غواړي. هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را وولو، د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې. هماغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي اوسپن دی، د بیل هماغه باندې بس خپله ورته اړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې ایښي، په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په پاچله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غور ایشي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې کمې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوې پارمي ونې چې کړی دي، دی ورته بیا خلک هم دا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښې اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نه ښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټیټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي، ګول هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې هم کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه و، ښه ټیټ حاصل یې ورکړ، تعلیم پوس والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړیو کې پېشندل کېږي. بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه یې شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسې وي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته خپله کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکني پیوند موږ خپله کوو. هغه څو ډوله پیوندو چې څو ډوله د یو رقم غوټۍ ور اچول کېږي هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکني پیوند داسې ده چې د یوه ونه وي ده چې کمزورې میوه کوي یا غواړي چې ښه میوه پکې پیوند کړي هغې د نیمایي چې به دا ډټ قایچي کړي یا به کوم ځای کې چې تنکۍ لښتې هغه نور شاپونه به د دې خپل دې قایچي کړي هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اراده کړي هغه به په منځ دوه ځایه کړي هغه کې به یوه لښته یوه څنګ ته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي میوه لښته به یوه څنګ ته ورکړي یوه بله کې او خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت ور اچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه ده چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلی خو موږ د انګور خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی د هلته ایښي دي سږ کال یو په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار ایښی و؟
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده. دسې وکړی چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوس کیسې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې ټیکټر به نه ول نو هغه به وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړی یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وچي دي دوا پکې واچوه چارج کړه بس یا چارج کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دی هغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و سلفر ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی دی په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته. هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو ده لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده که پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړېږي چې بېخي زیاتې اوبه لي دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان همده چې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کره کره ټول ولسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه کوي دي کنه وو فکر ستاره اسری کرنے ته فکر ستاره او هم ته غری نیته راتم کی هم دې زیات دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطری سیستم د لاري وبو کی دا تم چې موږ اوس وبو ورکو دا ډیر ضایات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زبکی تی کشوی سر گرمی گرمی غوڑا کی آتا دیشتا رجو دی بخارات کیوی کستالو دی نو تا خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروز کالما دیر دایی که ودی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چو کچی دیر خواه نتیجا ورکا یوی کامی و بمسرکو دی یو تاکونه ډیر تازه و تند نه کوله په اسانه بنې زمکه ورته پسته و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مځکو کې قطرهي دی اوبو د لګولو سیستم لري؟
نه موږ خپل قطرهي دی اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه کې ښه نتیجه ورکړل. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټه واړو سیستم ته
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دیساب زولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ظاهر مکلا گولی پایا کے اسے اسپن هر فرمایش دې په سر سترګو ما منلې ګرانې زړه پورې یار دې پرشتا چېرته نیولې ګران
پکورور